خپرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې د لاسي بم 14 وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې 14 کې 14 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون ادارې یو چا په یو بیان کې چې پیګه مازدیګر خپور شو، د ښاغلي اکبروف له قوله چې د 14 پر مهال په لوبغالي کې حاضر و، لیکي چې وایي دا 14 د هغه تشدد یادونه کوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. ښاغلي اکبروف ته د 14 په اړه د بې پرې او شفافو تحقیقات غوښتنه کړې او پر چارواکو یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولي دي.
تیرو دوو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلي، د سیلابونو له امله زموږ 13 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
د ښاغلي حقانی په وینا لس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلاب له امله مړه شوي دي. د زابل د امیر روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې هم اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حاکمی بیګا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي. په اوبو کې ډیر کورونه وو، ډیر بڼونه وو، ډیرې کروندې هغه یې ټول له منځه وړي دي او ډیر زیات څارویانو مالونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول 46 کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړې دي چې وایي اوکراین پوځ د ختیځ دونیسک سیمې پر یو زندان برید کړی. کیف ته ادارت کړې ده. په دې پیښه کې هغه 40 تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیسک کې د روس پلاوه بیلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي، ادعا شوې چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللي حمارس توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درسیز په یو بیان کې وویل، روسیه دا ادعا د هغه حقیقت ته پټولو هڅه ده چې په دې زندان کې د اوکراین د روس د اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرکی لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی ګرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. ښاغلی بلینکن پرون د جولای 29 دا خبرې سپینې او مستقیمې وبللې چې تر هر څه مخکې د بندي شویو امریکایي وګړو پر خوشې کېدو متمرکزې وي. پر ګرینر سربیره بلینکن ویلي چې متحده ایالات امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني سرتیری پاول ویلان پر خوشې کېدو هم ټینګار کوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل.
یوه لویه او ښکاره استثناء د اوکراینی کډوالو په برخه کې وه.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان د رسنیو لپاره تیر کال وژونکي ضربه لیدلې.
په افغانستان کې د 1500 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي.
او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناهغښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رائټس واچ اجرایي رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیزو هیوادونو کې د اوکرایني کډوالو په پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي.
د بشری حقوقو د څار د سازمان اجرایي رئیس کینت راتوی چې لویدیزو په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکرایني کډوالو پرتله له افغانانو سره ډیر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو شاغل راته پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه بیره او نژادي توپیر وباله.
The big exception, the obvious exception, has been Ukraine.
یا ولویا او خکارا استثناء د اوکرایني کډوالو په برخه کې و چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته نه نوتل. اروپا دروازې ورته پرانیستې، په پراخه ټنډه یې هرکلای ورته ووای او سمدستي یې ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکرایني کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې دیره شول، خو په ډېر ښکارا توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایه. زه فکر کوم چې د دوی د کارته پرته لدی چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بله مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړه. میرمن اکبر د هغو افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلي دي، خو اوس به برخلیک د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې وو او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی. دا یو هم عملي نشول. ما ته هر ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته لسکو نظر افغانان به هرته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال بے برخلیکه پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. خو دروان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
و موریدل چې د بشری حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناهغښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړي. بل خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم منلې چې له افغانستانه د برېټانوي ځواکونو د وتلو او په تیرا د خلکو د تخلیه په پروګرام کې ډېر نیمګړتیا وي. برېټانوي چارواکو هم دا راز ویلي دي چې دوی نشي کولای هغو افغانانو ته چې د برېټانوي ملکی موسسو لپاره کار کړی له افغانستانه د ایستلو ډاډ ورکړي. په دې اړه ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړای چې لنډیزی احمد تکل راوروي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له افغانستانه د برتانیا د پوځي ځواکونو د وټلو په پروګرام کې یو لړ نیمګړتیاوي او تیروتنی وي، او ورسره د ډیرای هغو افغانانو پر مخ خپل دروازې بند کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه مخ کې په افغانستان کې له برتانیا سره مرسته کړې و. برتنوی چارواکو ویلی چې د بهرنیو چارو وزارت نه غوړي د کسانو ته کاذب امید ورکړي او ورته وایي چې برتانیا به د دوی د استلو امکان برابر کړي. د دې چارواکو په وینا د قضاوت به ډیر ګران وي کوو وایي چې ټول هغه افغانان چې د برتانیا له غیر حکومتي مؤسسو سره کار کړی وو یا د برټش کانسل په څیر په افغانستان کې د برتانیا په ملکی پروژو کې په کار بوخت وو د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتنوی چارواکو ویلي د رای هغه خلک تر غواخلاندې دي چې له برتانیا سره په امنیتی برخو کې مرسته کړي ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم درز د هغو افغان کډوالو د دوسیو د چیرنې د پڅ جریان خبره هم کړي چې په دې هواد کې پناه غوښته ده. د دې وزارت د چارواکو په وینا د دې بهیر د پڅ پرمختګ علت دا دی چې د سیاسي پناه لپاره خورا زیات غوښتنلیکونه رد شوي او حقوقي داوی ډیر وخت نیسی. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې تر دې دمه 15000 افغانانو ته برتانیا ته د تلو اجازه ورکړل شوې. البته دا له هغو 15000 کسانو جلا شمیره ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته بیول شوې دي. د ګارډین د راپور لمخې په عین حال کې یو زیات شمیر افغانانو چې د برتانیا د حکومت په ملاتړ یې د غیر حکومتي ټولنو لپاره کار کاوه ادعا کړې چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په پټو ځایونو کې اوسیږي، او حتی ځینو یې ادعا کړې چې د کورنۍ غړي له برتانیا سره د اړیکو په خاطر اعدام شوي دي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو په اړه چې د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې خو مستقیما د برتانیا د حکومت له خوا نه استخدام شوي، د بهرنیو اړیکو موظف کمیټې ته ویلي د تخلیه په پروګرام کې نیمګړتیاوې خورا زیاتې وي، او له هغې ډلې دا چې خلکو ته پیغامونه ډیر واضح نه وو او همداراز د لومړیتوبونو په تشخیص کې نیمګړتیاوې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې. بلاول بوټو زرداری پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې سوله ییز باثباته او وصل شوی افغانستان د سیمې د پرمختګ لپاره مهم بللی. هغه له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم ورګډ شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ د پراختیا پر اړتیا ټینګار کړی، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ګډون او ارتباطاتو پراختیا ته هیله څرګنده کړې. ښاغلی زرداری دا څرګندونه په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونی غونډې په څنډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخه خغلی زرداری د ټاپی د غاز د نلیک او د کاسا زرد پروژو په ګډون د سیمایزو اړیکو او عامه تاسیساتو د پروژو پر غوونه کې د خپل هیواد پر ژمنه ټینګار کړی. د بیان لمخه زرداری ویلی چې پاکستان د یو سولایز با ثبات مرفه او وصل شوی افغانستان پر غوښتنه ولاړ دی، او ټینګار کوي چې په افغانستان او سیمه کې د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت احتمال شته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د حکومت له لوري د هغو ګامونو یادونه هم کړې ده چې د بیان لمخې له افغانستان سره د دوارخیز تعامل او د نړیوالو بشری مرستو د سمون په برخه کې اخیستل شوې دي. بلاول زرداری د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په تاشکند کې دی. پاکستان د دې سازمان دایمي غړی دی، او افغانستان د پخواني نظام د سقوط تر مهاله د نظر په توګه غړیتوب پکې لري. معلومه ده چې له دې وروسته به په دې سازمان کې د افغانستان د موقف په اړه څه پریکړه کیږي، ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ښاغلی زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د سینهوا خبری اژانس د راپور لمخې ښاغلی زرداری ویلي چې د غواړي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي کریډور کې د افغانستان د ورګډولو په مسله کې هم جدي غور وکړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژونکې ضربه لیدلې ده. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې موده کې د لسګونو رسنیو فعالیت درېدلې، د رسنیو زرګونو کارکونکو دندې له لاسه ورکړې او په سختو کارونو بوخت دي. ښاغلی مجددي وایي چې د دوی ټولنې د رسنیو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته یو طرح سپارلې، او یوناما هم ورته ویلي چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. احمد تکل خغلی مجددي سره د مراکې په پیل کې د دې طرحې جزئیات پوښتلي دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د دې ټول رسنیز کارکونکو ټول مشخصات راغلي دي، او حتی بانکي اکاونټ دا تر اخري هدا رسیدل دي. یونامانه موږ غوښتنه وکړه چې کچیر دغه زموږ طرح حمایت دي، دغه ډیټابیس هغه ته سپارو. د کار سره مکتوب شو چې هغه بند شوې رسنۍ بیرته فعال کو، او هغه رسنۍ چې بندیدو په حالت کې دي چې د اقتصادي سود له امله بندیدو حالت کې دي، هغه د بندیدو نه خلاصېږي. هغوی کولی شي چې د نړیوال بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادي سره مرسته کوي هغوی سره دغه موضوع شریک کړي، لکه چې WHO روغتیایي برخې ته مشوره کوي او یونیسف معارف برخې ته مشوره کوي، همداسې ځینې بنسټونو لکه یونیسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخې کې کار کوي دغه طرح نه مراتل وکړي او رسنیز کارکوونکو ته مستقیم معاش ورکړي.
بله، او د یوناما ځواب تاسو ته څه؟
یوناما خو په خپله بودیجه نه لري، مګر هغوی کولی شي چې نړیوال په دې وهڅوي چې دغه طرح نه مراتل وکړي، او هغوی بوکته دا وعده ورکړی چې دغه ډیټابیس تکمیل کړي او موږ سره شریک کړي دغه برخه کې مکه نړیوال سره شریکتاو تاسو دغه طرح نه مراتل وکي او مرسته وکي.
مننه خغلی مجددی. وروستی پوښتنه ده چې د طالبانو له واکمنۍ دوروسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه تروی چې موږ په دغه اخري وختونو کې کړی دی موږ ته ښایي چې په افغانستان کې د 1500 درې څلوېښت رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ څه کم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 2000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی، او دا یو خواته دا یو ډېر رسنیز ډګر کې یو ستونزه رامنځته کړی دی، او بل خواته زموږ دغه رسنیز کارکوونکي یو بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، چې حتی د شپې کله چې کور ته ځي 15 مړۍ 2 هم خپل کور ته وړی نه شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي و چې د افغانستان د رسنیو د وروستي وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ټاکل شوی له ایران څخه یو پلاوی د هلمند سیند د سروې لپاره افغانستان ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان له قوله راپور ورکړی چې نوموړي ګواښ کړی که د ایران او د افغانستان د اوبو مسله په جدیت سره حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به یې اغیز منفي وي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې دوی د ایران ترمنځ د حقابې په هوکړه عمل کړی، خو وروستیو وچکالیو د ایران هیواد د حقابې اوبه کمې کړي دي.
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ټلیفوني اړیکې له لارې کابل ته د یو پلاوی د ورتګ خبره کړې. ښاغلی عبداللهیان ویلي تلونکی پلاوی به د هلمند سیند سروې او هغه ستونزې چې په دې برخه کې جوړې شوې لري تر څو د ایران د حقابې مسله نوره حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ایران ته د حقابې په ورکړه کې ځان ژمن بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ګواښ کړی که د هلمند اوبو مسله ژر او په جدي ډول حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به ناوړه اغیزه وکړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وین اختر محمد ازادي راډیو ته په کتبي پیغام کې ویلي چې دوی د 1950 کال معاهدې ته ژمن دي. هغه لیکلي چې ایران ته خپله حقابه ورکړل شوې خو په ځینو کلونو کې اوبه وي او یا هم نه وي، پر لپسې وچکالیو د اوبو سطحه کمه کړي خو بیا هم افغانستان مقابل لوري ته حقابه ورکړي. خو د اوبو په مسایلو کې یو شمېر پوهان وایي چې ایران ته باید د سروې په برخه کې ډېر خلاص صلاحیت ورنکړل شي او دواړو خواوې د قوانینو ته ژمن پاتې شي. د تیر نظام د اوبو تنظیم ملي ادارې حقوقي سلاحکار نظیم سمون وایي ایران هر کال له هغه څه چې ورته ټاکل شوي زیاتی او باخلی.
ایران باز هم اگه بحث عقبه باشه،
در ایران سره ده عقبه مسئله روخانه ده او زیات بحث ترتیا نه لري. ایران په تیر کلونو کې لټکل شوی مقدار زیاتی او باخستی. ایران غواړي هغه وضعیت چې په تیر درې څلور لسیزو کې حاکم وو همغه وضعیت حاکم وي. د افغانستان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې ایران په کلنی ډول 2.4 میلیارد متر مکعب اوبه د هلمند له سیند نه اخیستي، هلدا چې دغه چاره باید 840 میلیونه متر مکعب اوبه واوسي.
ایران په داسې حال کې د هلمند لسین نه د حقابې په برخې خپل لانجو ته زور ورکړی چې ورستی او دو کلونو کې وچکالی د غسین او به تر ډیره راکمې کړي. د ورستی او راپورونو لمخې د ایران سیستان او بلوچستان ایالتونه اوس مهال له سخت وچکالی سره مخ دي، خو دې غاړه کې افغانستان هم له دغې وچکالی په امان کې نه دی پاتې.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. د زمری ومه د افغانستان د درې رنګه بیرغ ملي ورځوا چې ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې په ځانګړي ډول په فیسبوک کې ونمانځله او د تور سور او زرغون بیرغ عکسونه ویډیوګانې خپرې کړې.
د زمری د میاشتې ومه د درې رنګه ملي بیرغ ورځ سکل په داسې حال کې راورسېده چې پر افغانستان طالبان واکمندي او په حکومتي کچه د تور سور او زرغون بیرغ ځای سپین بیرغ نیولی. په تیرو کلونو کې دا ورځ په حکومتي او ولسي کچه په شاندارو مراسمو لمانځل کېده. حکومتي مراسم د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د تر ټولو ستر بیرغ نوی کول، پر واټونو د بیرغونو نصبول او د خلکو له لوري په خپلو موټرو کورونو او دوکانونو د بیرغونو لګول د دې ورځې عمده کړنې وې. خو اوس د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د طالبانو حکومت تر ټولو ستر سپین بیرغ لګولې او ولسي خلکو ته هم د تور سور او زرغون بیرغ د ورځې د لمانځنې اجازه نه ورکول کیږي. خونن غنو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ملي بیرغ غنښونه خبره کړې او په دې اړه لیکنه کړې. د کابل یو اوسیدونکو عبد الله حیدر زوی ملي بیرغ د یو هیواد هویت څرګندوي او د دغه ډول ارزښتونو پالل د هر افغان دنده ده.
د ملي ارزښتونو لدل یو هم ملي بیرغ دی. ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالی او خپلواکۍ نښه ده چې زموږ د تاریخي شالید او بیلابیلو حالتونو ترجمانی کوي. موږ له خپل ملي ارزښتونو هیڅ نظام، ګوند او ډلې ته نه تیریږو. سرپرست حکومت نه باید د ملي ارزښتونو سره لوبې وکړي، کنن په خپل ټوله دوره کې د لویدلی بیرغ در راپورته کوونکو سره لاس او گریوان شي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې درې رنګه بیرغ په هیڅ نظام پورې اړه نه لري او دا د ټولو افغانانو بیرغ دی، باید د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. په تیرو یولسو میاشتو کې له هغې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو وختونو کې په خوست او ننګرهار کې سیمه ییزو طالبانو د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د درې رنګه ملي بیرغ په سر وهلي، ټکولي او شکنجه کړي. د افغانستان ملي بیرغ په تیرو څه باندې سلو کلونو کې وخت نا وخت بدل شوی او بدلون نه پکې راغلی. په دې هیواد کې هر سیاسي او وسلواله ډله چې واکمنه شوی د خپل لیدلوري له مخې د دې هیواد بیرغ بدل یا یې پکې بدلون نه راوستي. وسنۍ ملي بیرغ چې واکمن نظام یعنی طالبان د ملي بیرغ په نوم نه مني، تور سور او زرغون رنگ لري چې اول ځل د شاه امان الله خان په حکومت کې د 1901 لمریز کال لوی جرګې تصویب کړ. لغی ورسته پکې ډیر بدلون نه راغلل، خو په 1902 لمریز کال کې په لګ بدلون سره بیا هماغه درې رنګ پخانی رنگونه د افغانستان اساسي قانون د ملي بیرغ په توګه ومنل.
پکتیکاوال او ناروغ لرونکي په مرکز خرنه کې د ولایتي روغتون د خدماتو د خکولو او پراخولو غوښتنه کوي. دوی په روغتون کې د ډاکټرانو او روغتي کارکونکو له توپیري چلند هم شکایت کوي. وايي غریب او بي واسطي ناروغانو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. خو په پکتیکا کې د ولایتي روغتون چارواکي وايي چې دوی ته منزور شوی 150 بستریز روغتون امکانات ورکړل شي، نو په خدماتو کې به خوالی راشي. نور حال د نجيب الله لوخیل په راپور کې.
د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکي وایي د روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکتران او روغتیایي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. د خرنې اوسیدونکي ملا خانولي ازادۍ راډیو ته وویل د روغتون ډاکتران پر وخت نه ورځي او ناروغان ورته له سهاره تر ناوخته په تمه ناست وي.
موږ راغلي یو لګې زراعه چې په یوه هغه کې دي، څوک وځي څوک نه وځي، مانا څوک سوي دي څوک سپو خوړلې دي، ولاکه یا ډاکتر هم د دلې تر اوسه پورې لا یو شی دوا کم بوتم ستاده دی اری خواسته ده.
ناروغ لرونکي وای کده خرنې دی ولایتي روغتون مسلکی پرسونل او د روغتي کارکونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي، په دې روغتون کې وړاندې کیدونکو خدماتونه بسنه نه کوي.
نو شمسلاده د پکتیکا ولایت مرکز غلاوالو کلی اوسیدونکو يم. دا دی ولایت په سطح یو مرکزی شپخانه ده. خدماتونه 15 بسترې خو نو می دی 50 بسترې ورکړای ده. نو دوی باید د پرسونل اضافه کې صحیح ډاکټران د شپخانه ترول ترڅو د خلکو ضرورتونه پرې او د خلکو مریضان صحیح سره وکتل سي.
د خرنی ولایتي روغتون ته د نارینه او سربیره لسکونه خزي او ماشومان هم د درملنې لپاره ورزي. زرلخته چې خپل ناروغ ماشومی روغتون ته وړي، په دې روغتون کې د ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو له توپیري چلنده شکایت کوي.
څو ورسره ډاکټر انسمه نه ګوري،
کمشمان لرو کینا لرو بس د مواد نه رسې نه راکې تا ډاکټر ته وایې چې مواد سم سره ورته کورسی یا کته نه وسی یا درمنه نه وسی نو دا څنګه کی زبر ورسی موږ زو راځو څوک به سړی لري څوک به نه لري دا وخت غریبې دا وخت مجبورې ده کدا چې ونه سترور سره مرسته وسی په یو رقم ټول ته پیوا سترګو وګوري دا څنګه کی چې موږ روسو نه ځای ولارسی دا تاس کار نه ده
یو بل ناروغ لرون کی جمال بیا د خرن پروختون کی د امکاناتو د کمښتون زیاده بیا وای
زموږ ولایت ډیر پات ده مو ولایت سدا دلته سی وسره غلی د گیزنې د میډیا ډاکټر نه پیدا کی دا ما شومان ټول د گیز راسی زاړي نو یغنس ته پک نهسته سی ته چالو کی دومره پات ولایت لکه د مو سی د وس د پندکس دی زونکای د پندکس ته جرای نه استولی نهست جرای وال چیرې تللې د خزه گیزنې ولاره د پنده خزه د هیڅ شی هم نهست تو وس پوری
بلدور ته د پکتیکا مرکز خرنی دی ولایت روختون چارواکی وای دوی پډیره روختي برخو کې تجربه لرون کې متخصصان لري او ناروغان ته ټول درمل له روختونه ورکوي د روختون سرطبيب ډاکټر متی الله همدرد وای کچیر دی 150 بستری روختون امکانات ورکړل شي نو په خدمتونو کې به لا نور خواله راشي
زمونږ د روختون چې ډیر په خوانه اند 15 بستری ذکر روان ده خو د دې مراجعین چې دی ورس پر ورځ باندې پزاتې دوه باندې دي مونږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي ان شاء الله او کارونه فل حال ډیر خروان دي فقط ستونزه زمونږ همدا ده روختون ارتقا مسله ده اسلامي مرسته هم د وختونه د وزارت سره هم د وختنه ده چې زمونږ دغه ارتقا ته عملی بڼه ورواغوندې او زمونږ لپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلور ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي روغتیایي مسؤلینو همدارنګ ناروغ لرونکو تل رسنوي سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي
اوس هم ستاسو له پیغامونو
درې میاشتې قریب کېږي چې په کندهار کې زرګونو په میلیونو د برېښنایي تذکرو د اخذ لپاره آنلاین ثبتنام کړی دی لاکن تر اوسه پورې په دا درې میاشتې یوه فامیل ته هم د آنلاین ثبتنام له لارې چا ته زنګ نه دی ورسوی او نه هم چا په میټرک سوی دی او نه هم چا تذکره ترلاسه کړې ده کله چې موږ د شکایاتو څانګې ته خپل غږ رسولی دی هغوی راته وایي چې تاسو دغه آنلاین فورمې راته انسوي مرکز ته واروړئ چې هغوی درڅخه قبول کړي او وروسته تاسو ته تجارت وکړي خو لاکن هغه ته انسوي مرکز دی هغه د فرمو د قبولولو څخه ډډه کوي او ادعا کوي چې تر اوسه پورې اپلین کار هم روان دی ځکه اپلین پرمې دی بندې کړی دی خو د کنټرول سیستم یې فعال نه دی هیله ده چې زموږ د چارواکو پر ورسوي او دغه د آنلاین ثبتنام د کنټرول سیستم چې دی دغه فعاله کې ځکه خلک انسانان تذکرې د یو ضرورت په خاطر باندې اخلي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر سلامونه وایم ورور د خنشین په ولسوالۍ کې زموږ یو د نه د افغانستان خاده ولاړ د تش خو یو جبه درې د شتر ولسوالۍ پورې را شوا کې موسسې هم نه خوړل د موسسې هم را واسته وي ورور سره در بدر وچکالی ز پلی ټکور یو د زموږ حالات سره راس سره وی ګوري خو د وطن موچتي خدای په ایله د مشران سره خبر کې موږ د سر ستړي نه ټلیفون لارسته ورور چولی عرب دی ملک مو تیل ګراند دی تیل نو سره پورته کولی پسونو مدلا سوار کله غنو پسونو مونږ دی کړی
سلامونه ټولو ته یو خاص درم د مولوی صاحبانو څخه اسلامي امارت خو زمونږ په چورو چورستونه وش کې دا وي خو زمونږ غنورین مګر مولوی صاحبانو څخه مو دا خواست دی چې د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی چې د خویند ولونو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي متاسف ځانونو ته وارثین د انبیا او وای هله دا چې دا نوم بد نه کوي د اسلام بد نه کوي خپل مسولیت اجرا کړی نور به حکومت کې تاسو د حق چیغه کوي خو هم دغه وخت د راشه د علم دروازې د خپل لونو خویند پر مخ خلاصې کوي تر سودا وطن په ګډه سره آباد کو
زه محمد جنو سلماز کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو پایډ کیم نو ما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده چې دا د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي دا د پرسیاسي لارو چارو باندې نه خبري نو د دې سم ما دا غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شریعي نظام کې که په هغه په خواني نظام کې ورېلا دي کې
ازادي رادیو ته غواګیاس موږ خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام ترو بجو د ازادي رادیو ترڅنګ موږ د وی پانی لاري هم تعقیبولای شي. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کم 8 بجې او 10 دقیقې کیدونکې دی. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې د لاسي بم 14 وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ د لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې 14 کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د ښاغلي حقانی په وینا 10 کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلابونو له امله مړه شوي دي. د زابل د عامه روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی هم وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې اړولي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول 46 کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړې دي چې وایي اوکراین پوځ د ختیځ دونیتسک سیمې پر یو زندان برید کړی. کیف ته ادعاوې رد کړي دي. په دې پیښه کې هغه 40 تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیتسک کې د روسپلاو بلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي ادعا شوي چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللي حمارس توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په یو بیان کې وویل روسیې دا ادعا د هغه حقیقت ته پټولو لپاره کړې چې په دې زندان کې د اوکراینی اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرګیو لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی گرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. خبرونه او راپورونه هم دومره وو. د خبرونه په پاتې برخه کې به درسي ساعت خبرونه واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم. تیر هفته مو د ووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 1500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د اسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم دوغې یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په داوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. انده چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکي مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اوتریش، فولند، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت، د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني قومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اوتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس، د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړی جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافیه ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبیعي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچې د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري. او د افریقا د عایدات لوی منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت وینئ چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دی. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای سو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او سرحایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بېلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري. او د دې لامل کیږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو